السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست ویم وړاندې د مخکخو خزو پروګرام په ژوندۍ توګه خبريږي خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله نن په پاکستان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د قطر په پلازمینه دوحا کې د افغانستان د دولت مرکزي ټیم وایي نن به د کړنلارې په لانجمنو مسؤلو له طالبانو سره خبرې وکړي. او په نګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې د دویمې ورځې په مخ سخته جګړه روانه ده. پوره خبرونه د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله پاکستان ته برسیدو د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. ښاغلی عبدالله او قریشي د افغانستان د سولې په پروسې باندې خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو باندې د پاکستان د هر ډول همکاریو ډاډ څرګند کړی دی. ویلی دی چې د افغانستان مسله هیڅ کله په زور او جنگ نه ختمیږي، بلکې دا خبري او سیاسي اړیکې دي چې کولی شي د افغانستان لانجې ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله هم هیله ښودلې چې دغه سفر یې د دواړو ګاونډیو هیوادونو په اړیکو کې په خاصه توګه په افغانستان کې یوې باعزت او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د همکاریو نوی باب پرانیزي. په افغانستان کې د ناټو او اروپایي ټولنې لوړپوړو استازو پاکستان ته د عبدالله سفر ستایلی او ویلي دي چې د دغو هیوادونو د اړیکو د ټینګښت ملاتړی دي او سیمه باید د افغانستان د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. عبدالله د درې ورځو په مخه پاکستان ته تللی او تمه ده سبا له صدر اعظم عمران خان سره وګوریم. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت مرکزي ټیم وایي نن به د کړنلارې په لانجمنو مسؤلو له طالبانو سره خبرې وکړي. د مرکزي ټیم او تماس ډلې غړي نادر نادری په یو کانفرنس کې وویل
موږ کوشش هم دی کېده چې بحثونه دغه دوه مسالو باندې خلاص شي. نن هم انشاءالله مجلسونه به ولرو. تعهد مو هم دا ده چې هغه مشترکه ګډه لاره ورته پیدا کړو چې ولاړ سو. هغه اصلي بحث د افغانانو دپاره د اوربند مسله ده چې تاوتریخوالی کمی سي، جنګ ودرېږي او افغان وزنه پکې بند سي.
د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان د سپتمبر له 12مې په دوحه کې خبرې کوي خو د کړنلارې په اړه په ځینو لانجمنو مسلو سره موافقې ته نه دي رسیدلي. د دولت پلاوی که څه هم رسمان نه وایي چې لانجمنې مسلې کومې دي، خو طالبان وایي له افغانستانه ورغلی پلاوی د اساس په توګه د حنفي فقه له ټاکلو او د خبرو لپاره له امریکا سره د طالبانو د تړون د اساس ګرځولو مخالفه دي. د اروزګان امنیه قمندان وایي په دهراود ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا یوویشت طالب وسلوال وژل شوي دي. شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرون د دهراود په لنډیانۍ سیمه کې د افغان پوځیانو پر پوستو ډله ییز برید وکړ چې د افغان پوځیانو لخوا له جوابي برید سره مخ شول.
زمونږ د امنیتي او دفاعي او د هوایي د حمایې طریقه یویشت نفر طالبان وژل شوي دي او ولس نفر ټپیان دي. نور بیرته په شاته شوي دي او اوس فعلاً د امنیتي او دفاعي ځواکونه حمایوي سره ښه په مراله پرسونل آماده ده چې د خپل د ولس او د خپل د وطن نه دفاع وکړي.
قمندان سهار وایي افغان پوځیانو ته کوم زیان نه ده اوخته. وسلوالو طالبانو هم څه نه دي ویلي. اخو په بامیانو کې امنیتي چارواکي وایي د طالبانو په یو برید کې نه عسکر وژل شوي دي. د بامیان د امنیه قمانداني ویاند محمد رضا یوسفی ازادي راډیو ته وویل طالبانو د شیبر ولسوالۍ په باغه کلی کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستي برید کړی. یوسفی تاییدوي چې د طالبانو په دې برید کې نه افغان عسکر وژل شوي، دوه ټپیان او یو تنه د طالبانو په لاس اسیر شوی. د بامیان امنیه قمانداني وایي طالبان د افغان پوځیانو په ځوابي برید کې له سیمې وتلي. طالبانو بیا ادعا کړې چې په شیبر کې پرون څو پوستي هدف ګرځولي لزګون افغان عسکری وژلی دي. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ په 2014 کال کې په دې هدف باندې په رسمي توګه ونومول چې اطلاعاتو ته لاسرسی اسانه شي. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د رسنیو مسؤلین او خبریالان وایي حکومتي ادارې د اطلاعاتو په ورکړه کې سمه همکاري نه کوي. د پژواک خبري اژانس مشر دانش کړوخیل
د حکومت ډیره ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه لرسنه سره نه شریکي، هغه تحقیقي راپورونه چې خلکو په ژوند مثبت اغیز لري هغه د اسناد او د اطلاعاتو د نه لاسرسي له امله بی راپور ورکونې پاتې دي.
افغان حکومت پیوایی د اطلاعاتو رسونی تا متعهده ده او پا دیاره بنده یو قانون هم جور کرده چی پسی ما او نده که ساره نشته. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. آذربایجان او ارمنستان د لنجمنې سیمې نګورنو قرهباغ پر سر د دویمې ورځې په مخه درنه جګړه روانه کړې. ارمني چارواکو ویلي جګړه د شپې هم روانه وه، خو باکو ویلي د دوی په تیر تیر ښارګوټي ډزې کېدلې. په نګورنو قرهباغ کې یوې جلا غوښتونکي ارمنستاني ډلې نن ویلي له آذربایجاني ځواکونو سره د دوی د پوځیانو په نښته کې 23 کسان وژل شوي چې دوه یې ملکیان دي. د آذربایجان چارواکو بیا خپلې خواته مرګ ژوبله تایید کړې، خو یوازې د ملکیانو د مرګ ژوبلو شمېر خپور کړی. آذربایجاني چارواکو ویلي د یوې کورنۍ 15 غړي د ارمنستان په بریدونو کې د یوې وژل شوې دي. په دواړو خواو کې د لکتر لګه سلو کسانو د ټپې کېدو خبره هم تایید شوې. نړیوالې ټولنې په خاصه توګه د سیمې هیوادونو، روسیې او ایران د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده. ترکیه بیا د آذربایجان ترڅنګ دا ویلانې کړي چې ارمنستان باید خپل بریدونه بند کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په 2014 کال کې یوازې 1.5 ډالره مالیه ورکړي. ترامپ هم دې کال کې د امریکا ولسمشر هم شو. دا خبره د نیویارک ټایمز په یو څیړنیز راپور کې راغلی چې په اساس یې ویل شوي ترامپ 2014 کال کې هم په همدې اندازه مالیه ورکړه. د دغه راپور په اساس ترامپ په تیرو 15 کلونو کې د 10 کلونو مالیه اصلا نه ده ورکړې. د امریکا ولسمشر بیا د نیویارک ټایمز راپور جعلي خبر وباله، هغه اصطلاح چې د تل کاروي. هغه وضاحت ورنه کړ چې څومره مالیه یې ورکړې، بلکې خپل پخوانی استدلال بیا تکرار کړ. ترامپ خوا څو واره ویلي و د خپلې مالیې په اړه معلومات ځکه نه شریکوي چې د ده په خبره د مالیې ورکړې د امریکا د مالیې د ادارې لخوا ارزول کیږي. خبرونه همدلته ختمیږي. لنډې دمې وروسته د مخکښو ښځو پروګرام واګمه جبارخیل وړاندې کوي.
د مخکخي خزي د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه وګما جبر خیلې ما او د مخکخي خزي نننې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله چې تاسو په ټولو روغ جوړ وي او د خبرونه تر پایه پورې را سره پاتې شئ. موږ په دې خبرونه کې بیا هم دوی میلمنې لرو، یو ملاله میوند خصوص فعال او بلا فریبا احمدی کاکړ له کندهار ولایت څخه ولسی جرګه کې وکیله. دوی دواړه به په خبرونه کې منګ سره بي او تاسو به هم وکولای شئ چې لدينا خپلې پوښتنې وکړي. زبر تاسو ته د ټلیفون شمیرې او یا تاسو هم د اوس کولای شئ چې اړیکه ونیسئ. زمګ د ټلیفون شمیرې دی 0079 40 50 40 0079 80 22 55. دا زمګ د سټډیو شمیرې دی. تاسو را سره اړیکه ونیسئ او موږ به تاسو پوښتنو ته جواب وایو. زمګ تخنیکی همکار کوشش کوي چې زمګ د میلمنو سره اړیکه ونیسي په ټلیفون باندې. او فکر کوم چې زمګ کومه یو میلمنه، زمګ دواړه میلمنې خوشبختانه په کرخه را سره دي چې په سر کې اغلی فریبا احمدی کاکړ ته خرغلاست وایم. اغلی کاکړ خرغلاست. اغلی کاکړ تاسو زمغه گاوري؟
بله اورم.
خبرونه ته خرغلاست. که تاسو په سر کې مهرباني وکړئ خپل پیژندګلوي خپل اوریدونکو ته یو ځل بیا ووایست.
د سلام په وړاندې کولو سره زه فریبا احمدی کاکړ یم، د کندهار د ولسی جرګې نماینده.
بلې ډېر
ښه. 15 شپاړسم تقنینی دوره کې مې د افتخار درلود دی چې د خلکو رایې واخلم او خدمت وکړم.
بلې ډېره زیاته مننه. موږ سره ملاله میوند هم ده. اغلی میوند په خیر راغلی.
دغه مننه. سلام تاسو ته سمیل منی کو دا زوی رادیو ټول اوریدونکو.
وعلیکم السلام. من غواړم له تاسو نه هم اوریدونکو ته یو لنډه پیژندګلوي وړاندې کو. اغلی میوند ما غاوري؟
تاسو بالکل ملاله میوان دی ما د ننګرهار ولایت څخه شرګام ولسوالۍ اوسیدونکی د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي پکښیالې ما شاوخوا پنځه کاله کېږي چې په ننګرهار کې رسنۍ ټکان د مخ په وړاندې تر څنګ یې نه کاله شاوخوا کېږي چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره کار کوم په ننګرهار کې.
بلې ډېر ښه، ډېره زیاته مننه له دواړو میلمنو څخه. درنو اوریدونکو، تاسې هم کولای شئ چې موږ سره همدغه سړی کونیسئ او خپلې پوښتنې زموږ له میلمنو نه وکړئ. اغلی کاکړ، که راشو په سر کې تاسې ته، تاسې خپلې لومړنۍ زده کړې، خپلې لوړې زده کړې چیرته کړې دي او تر کومې کچې مو کړې؟
د عینو لیسی څخه فارغ شوی یم، د مکتب څخه.
بله.
او بیا کې د هفتر تلو پوهنتون د حقوق د پوهنځي څخه فارغت اخیستی دی، او د لیسانس په کچه کې.
د لیسانس په کچه باندې تاسو اوس هم په ولسی جرګه کې یاستئ، دا راته ووایاست چې بله اوري.
بله
بله بله، واور. دا راته وایاست چې تاسو څنګه وتوانیدی په دریو دورو کې مخبل دغه موقف حفظ کی، یعنی د خلکو باور په ځان باندې حفظ کی؟
اول خو زه افتخار لرم چې اولین شتم په افغانستان کې، په ټول سراسر د افغانستان کې اولین شتم چې په کندهار کې ځان کاندید کی، دا اولین پلا د پاره د یعنی د پنځه سمې دوره کې. بیا هم دارنګ اولین ځای می په حوزه کې واخستې د شوزو پکې. بیا هغه چې پنځه سم دوره ختمه شوه، بیا نه ځان کړې کې د خلکو فیصله ده چې څنګه ما دایره کړه، او بیا هم د شوزو په ساته په حوزه کې اولین څوک را واستولم. او د دې پلا خو د دې افتخار لرم چې درېمه دوره کې می حتی د حوزې څخه د حوزې په مجموع کې پنځه میرای سختي په شوزو په نارینه کې پنځه کس وم چې ما بهترین رای واخیستې د خلکو څخه. خو خلکو دلته خپل د خدمت لپاره راسه، البته دا د خلکو قضاوت دی چې زه البته دوی ته کار کوم چې دوی ما ته رای راکوي او شی رای راکوي. بله، دا خلکو فیصله ده.
بله، ډېره زیاته مننه. او بشک اغلی میوند، اغلی میوند، که تاسو د خپل فعالیتونو راته وایاست.
ما خپل څه د ونو په شاو خو لاس کله کېږي چې زه په ننګرهار کې د لبېل برخه کې مېرمنو د حقونو لپاره کار او فعالیت کوم. زه څه د مېرمنو لاس ته سیر کې برخه کې د مېرمنو لاسرسی ازار او اذیت مخنیوي برخه کې په اداراتو کې ښځینه وو هغه شتون د دې قضیو ته رسیدګي دغه بېلابېلې برخې دي چې د مېرمنو لپاره چې موږ په ګډه د نورو مېرمنو او ځوانانو سره یوځای کار کوو. د یو ولایتي عدالت غوښتنې کمیټې په توګه دغه ادارات سره ناستې کوو، کار کوو، فعالیت کوو. د دې دغه ستونزې چې کومې دلته په ننګرهار کې حل کېږي هغې ته رسېږي، که کومې چې نه وي بیا دغه ستونزې اخلو. مرکز کابل ته انتقالوو، ترڅو دلته د مېرمنو په ژوند کې په ټوله کې په دغه ښوونیزه برخه کې او روغتیا او نورو برخو کې هغه مېرمنو ته لاسرسی وشي. د دې ورخوا شاوخوا پنځه کاله کېږي چې زه په ننګرهار کې پرسنیو کې د پرده باندې درته کار کوم. بېلابېلې سیاسي، ټولنیزې او خبري برخې مخته وړم. خوشبختانه وروستي یو کال کې دلته ختیځ کې د ښځینه خبریالې په توګه هم د مرکز کې له ځینو رسنیو سره کار او فعالیت کوم. له دې ورخ په کرکټ کې زه لومړنۍ ښځینه وم چې د راډیو له لارې، د ټلویزیون له لارې او بیا په شپږیزه لیګ کې زه کومنټریو کړی دی او افغان مېرمنې په توګه باندې. نو لا هم کار او فعالیت کوو بېلابېلو برخو کې. ما ریسرچونه ترسره کړي دي، دا ما پوهاوی دي، پروګرامونه مو ترسره کړي په مرکز کې، په ولسوالیو کې، او لم مختلف فلسطین ته دوام وکړ.
بلې ډېر زیات مننه اغلی کاکړ. کتاسی د خپل د تعلیم د دورې راته وایا چې د تعلیم دوره مو څنګه وا تاسو ته ستونزې مدرلودې نه مدرلودې څوک تاسو ملاتړ وو؟
بلې وو بالکل د کندهار ولایتي شورا کې دا درېمه دوره ده چې افتخار د خلکو د رایې لري. روشنفکره کورنۍ وه موږ ته دا اجازه راکړه دا زمینه مساعده کړه چې په سخت حالت کې مو وکولای شو چې خپل تعلیم مخته یوسو. خو داسې د تعلیم کچه ډېره کښته وه په هغه وخت کې تاسو پوهېږئ د جنګ حالت و. نیمه ورځ په جنګ و نیمه ورځ موږ وکولای شوی چې درس ووایو. فکرونه خراب وو، ذهنیتونه خراب وو، حالت خراب وو. خو بیا هم کورنۍ مو ښه کورنۍ وه، اجازه یې راکړه، زمینه یې مساعده کړه او قرباني یې حتی ورکول. دا یو قرباني وه چې ورکول یې چې موږ دلو او مکتبو ته. خو بیا دا د دې موضوع پاتې شوه، مهاجرت شو د تعلیم څخه موږ بیا هم پس پاتې شولو تر هغه وخت پورې چې بیا هم بېرته افغار سمه شوه. او موږ بر علاوه د دې چې کار کوئ سنټرو ته تللو او بیا هم کوشش کوئ چې د ژبو زده کړې وکړو. همچنان یارانو کابل خوا ته دلته مو خپل تحصیلات ته ادامه ورکړه. بر علاوه د دې چې زه وکیله ومه، ما درس ووایه په دغه حالت کې زه اولاددار وم، بم کورنۍ مې درلود، له وکیل وم، بم درس مې هم وایه، حتی پله مې ډرایو کوي او ساعت ساعت چې لیدل به مې چې یا ډریور ناوخته راځي یا مثلا موږ ته څوک نشته، یا به زه خپله وتلم د کور څخه، خپله په موټر کې کښېنسته، خپله مې ډرایو کوه تر پانتونه پورې او بېرته راتللم. خو خلاصه مبارزه مو کړې ده تر هغو چې موږ د دې په دې وطن کې الګو وګرځو، د نورو خلکو دپاره، د نورو خوندي مندي، خپل اولادو دپاره، خپل کورنیانو دپاره، چې تر هغه هغه زموږ څخه زده کړي، تر هغو چې وکولای شي چې هغه خپل تعلیم مخته یوسي. بس دا لاتین او افغانستان کې.
بله بله، ډېره زیاته مننه اغلی میوند. کرا شو ستاسي فعالیتونه تم تاسو ویلې چې په مختلفو برخو کې د خزو لپاره تاسو کار کړی دی، کدار ته وایاس چې له تاسو سره په دغه برخه کې څوک مرسته کوي؟ یعنی تاسو ویلې چې د دې ستونزې ورته حل کوي، د خزو ستونزې عامه په هواي کوي، په دغه برخه کې له تاسو سره څوک مرسته کوي؟
موږ په کنیګرال کې زه خوشبخته نسپله یو بنسټ هم لرم د میرمنو لپاره د ښځو د حقونو ملاتړ او پیاوړتیا په نوم باندې. دغه چې ما سره ډېرې مبارزې خویندې دي چې هغه راسره عامه پوهاوي برخه کې، د میرمنو ستونزو د پیدا کولو برخه کې، هغې ستونزو د لاسرسي برخه کې سره سره مرسته او همکاري کوي. د دې وخت په موږ په ننګرهار کې د بېلابېلو مدني ټولنو یوه ګډه ولایتي عدالت
بله. ستاسی په نظر باندې اوس مهال څه کول پکار دی ننګرهار یو ښځو لپاره، ځکه چې ستاسی فعالیت هلته دی؟
بالکل، تاسونه ننګرهار کې لا هم ځینې ننګرهار کې ټول افغانستان کې میرمنې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان کې څنګه وروستیو کلونو کې یا په وروستیو دوه لسیزو کې یو څه کار او پرمختګ شوی دی. بیا هم ټوله کې لا هم په لورې پرتو سیمو کې
بله ډیر مننه. آغلی کاکړ، کله تاسو وپوښتو چې اوس مهال د ښځو په وړاندې ستونزې شته دي، خو هغه کوم عمده کارونه دي چې باید هر څوک، هر وکیل یې د خپل ولایت یا ولسوالۍ په سطحه باندې خپلو ښځو ته وکړي؟
اصلا توجه که افغانستان که تصویلی چه تبرخوالی به طول افغانستان که ده هشت روز به پرسته و وکیلان حدث تیی چه اولین هنده اغاکار دابی چه زکش مقننه قواده یو دست قانون لرکی چه ده شوزو طولش بند پیه اغا قانون پروناکی وساتره ای دا چې فعلاً په افغانستان کې د قانون د پیاده کولو زمینه هم نه ده مساعده. ځینې وخت کېږي چې ځینې وخت نه په مجموع کې، یعنې چې هغه قانون هم څوک نه پلي کوي، نو بنان وکیلان کوشش کوي چې د مختلفو لارو څخه حول خپل دغه، ځکه وکیل د هم د ښځې سره هم د نارینه و سره د ټولو سره سرکار لري او د ټولو سره په تماس کې دی. نو بنان دوی کوشش کوي همیشه چې خصوصا ښځې وکیلان چې نارینه ته دا همه وایي بي د هرې لارې څخه چې دوی د ښځو حق و حقوق خصوصا د دا نوي نسل نجونو چې هغه هم په ښځو کې راځي د هغو دپاره یو داسې لاره غوره کړي چې د هغو حق تلف نه شي او نارینه ته اوس همیشه خپل د حج اوقافو د وزارت څخه غوښتی ده چې هغوی د زموږ د علماو د لارې څخه په مسجدو کې د دور یا هغه مثلا پوهاوی چې خلکو ته کوي دا خپلې وظیفه وګرځي چې د ښځو په خاطر خلکو کې چې دا حق لري، د دوی حق د اسلام د شریعت د قرآن د لارې څخه چیشي دی تر هغه چې هغه نارینه پوسي او دوی ته خپل حق و حقوق په نظر کې ونیسي. او نور دا چې موږ فردي د دوی دپاره کار کوو، د کار زمینه ورته مساعده وو، کوشش کوو چې کار ته پیدا شي، کوشش کوو چې دوی ته موږ ووایو، د دوی کورنیان ته ووایو چې پرېږدئ چې دوی تعلیم وکړي، چې آینده کې حتی خپل ځان مثال ورته ګرځو. همیشه زه یو یا مثال دوی ته خپل ځان ورکوم چې زه یو ښځه یم، زه ستاسې نماینده یم، زه ستاسې دپاره کار کوم، تاسې وایاست دغه کار راته وکړه، ځکه چې زه په راس کې یم، ځکه چې زه تحصیل مې کړی دی، کار مې کړی دی، زه نن ستا په درد خورم.
پایستا شد ستا لور ستا میرمن حق نلری که دخلگو ده پارا کارو که خبل ده زن ده پارا کارو که حد اقل خبل ده اولاد ده انده ده پارا کارو که حد اقل نور هیچ نی ده بنان مش پداغ مختلیف لارو که یعنی دیر کوشش کو اول اما حب و حیوی زبان پارا شاستم دیر مفید یعنی زه فکر کوم چې دا به ډېر مفید وي د خلکو دپاره چې دوی واوري دوی زده کړي چې زما ښځه څه حق لري او څه کولی شي او همدارنګه نور د مختلف لار څخه موږ کوشش کوو چې زموږ د ښځو دپاره قابلیت یې دغه چې د نارینه یې پوه سي د دوی حق وپېژني او دوی ته حق ورکول سي نو د مختلف لار څخه موږ کوشش کوو.
بله ډېره زیاته مننه. اوریدون که پا کرخ لرو یو اوریدون که برا وخلو چی دید سوگده. السلام علیکم.
السلام علیکم.
بله دغه اوریدون که اڑی کپری شلا بیا با هم خپلو میل منو تراشو. آغلی مایوند اغلی میوند تاسی اویلی چه پخپل خبرو که چه ده خوزو پوراندی که چیرت توپیری چلاند که گی پای ایدارو که نو منگ ده غی پوراندی هم خپل غاک پورته کبو او ده غو ده پار هم عدالت غوختنه کبو. داره تا ویست چه خپل خزی چوم رزلخ کبی دی تا چه ده توپیری چلاند پوراندی دی خپل غاک پورته کی؟
اصلی سنز هم داره تا افغانستان کشی دلتا مرمنی کل بلابیل سنزو سر مخیگونو دیونو غواره چه دا ستونزې دی بل څه خبر شي هغه رسیدګي ورته وشي ورسته کې یو څه غو ذهنیت جوړونه شوې ده چې کومې مرمنې سره چې په اداراتو کې توپیر شلن کېږي نو هغه باید خپل غږ پورته کړي. نو اول موږ د همدې لپاره کار وکړو چې مثلا هغه مرمنې چې په اداراتو کې کار ترسره کوي هغه سره توپیر شلن کېږي ازار او ازیت کېږي یا بل کومې ستونزې سره لاس او ګرېوان دي نو دوی باید خپل ستونزې شریکه کړي اما هغه اړوند ادارې د مشر سره یا دغه نورې ادارې چې دلته کار او فعالیت کوي د دې لپاره مو ډېر وخت کار وکړ زحمت مو ایستو چې پیر همدارې چې خوشبختانه په وروستیو کې په ننګرهار کې یو څه مېرمنو زړه ښه کړی خو په ټوله کې لا هم دغه ستونزې شته چې مېرمنې نه غواړي د هغې کومې ستونزې چې په اداراتو کې لري مثلا کورني ژوند کې بل ځکې ولري چې هغه دې تر عدل او قضایي ارګانونو پورې ورسېږي یا د هغه ادارې نور کارکوونکي پرې خبر شي. خو بیا هم یو څه کار دغې برخې ته شوی دی او ځینې مېرمنې وسپاړی شي که هغوی سره توپیري چلند ترسره کوي نو هغوی خپل غږ پورته کوي. مثلا که بېلګې زه ورکړم په وروستیو کې د ننګرهار کې ماسټري یا برنامې مسله ده چې دلته شل کسان نیول کېږي په دې کې 15 کسان سهم مېرمنو ته ځانګړی شوی ده. هغه څه دي چې دلته مېرمنو خپل غږ پورته کړي که دوی مثلا دا 15 کسان منځ ته راکړي دا به د یو امتیاز په شکل وي. د پاتې 15 کسان که کومه نجلۍ ښه نمرې وویسي د نارینه وو په پرتله نو هغه حق لري چې باید راشي او هغه ماسټري کې خپل عزت په دوام ورکړي. دې ته ورته نور داسې دي نو اوس یو څه دغه ذهنیت جوړونه شوې ده او مېرمنې پرې پوه شوې دي چې ستونزې حل په همدې سره کېږي چې هغه خپل غږ پورته کړي. خو لا هم ټولې مېرمنې متاسفانه دغه ستونزې لري نه غواړي خپلې ستونزې شریکې کړي. هله دې ویری چې ممکن له دندو لرې شي یا هغه د دې له امله هغې خپلې ستونزې نه شریکي یا د دې ویری چې په ټولنه کې خلک په یو بل نظر ورته ونه ګوري چې مثلا ولې دې خپل غږ پورته کړي یا نور بلابل لاملونه د دې لامل شوی دی چې مېرمنې دې خپل غږ پورته نه کړي. اما اوس د مخکې په پرتله یو څه کار شوی دی او ځینې مېرمنو دغه جرات پیدا کړی چې هغې سره که په اداره کې توپیري چلند کېږي یا زار وضعیت قضیې یا بله داسې کومه ستونزه وي نو هغه دغه ادارې مسؤل او یا هم هغه اداره چې هغه ټولنې چې بنسټونه چې دلته دې لپاره کار او فعالیت کوي له هغې سره شریکي.
بله تاسې ویلي چې دوی اندېښنه له دې لري چې خدای مکړه دغه ستونزه چې دوی ووایي نورو ادارو ته او دغه خبره افشا شي دوی ته به نورې ستونزې را پیدا شي. تاسې څه فکر کوئ چې د دوی دغه اندېښنه څومره پر ځای ده؟
یو دلته ستونزه دا ده چې تر ډېره پورې هغه څوک چې په اداراتو کې کار کوي نه یوازې ښځینه بلکې نارینه هم داسې دي چې د کار هغه کوم قانون چې دی له دې خبر نه دي چې مثلا که زه ما سره په اداره کې کوم ظلم کېږي یا په ما ډېر کار کېږي یا توپیري چلند کوي زه کولی شم چې خپل حق نه دفاع وکړم یا خپل حق پوښتنه وکړم. دغه مسله ده چې پدی باندې تر ډیره پوری دلته نارینه نه پوهیږي نو میرمنو ته خو ډیره لویه خبره ده. دا دغه د دې لامل شوی دی دوی فکر کوي چې ګوندې موږ خپل غږ پورته کړو نو دلته به موږ هغه د ادارې مسؤلین لرې کړو. خو دا سمه خبر نه ده ځکه چې هر اداره کې توپیری چلن کېږي یا د هزار وضعیت مسله یو میرمنې چوپ پاتې کېږي خو دا خو ستونزې لا ډېرېږي. دا د ستونزې حل لاره نه ده. ستونزې په هغه صورت کې حل کېږي چې میرمنې جرأت وکړي راشي دغه خپل ستونزې شریکې ښار کې څو میرمنې قرباني ورکړي. خو په ټوله کې په اداراتو کې هغه نورې میرمنې چې راځي هغه کار کوي فعالیت کوي د هغې دپاره یوه ښه زمینه سازي کېږي. نو زما له نظره چې هېڅکله باید چوپه خوله پاتې نه شي بلکې کله کومې ستونزې سره مخ کېږي توپیري شیان ورسره کېږي مهمه دا ده چې دوی باید خپل غږ پورته کړي. که نه غواړي چې مثلا رسنیز شي نو ادارات چې دلته کار او فعالیت کوي کولی شي هغې سره اړیکه ونیسي. دوی هویت پټ پاتې کېږي مګر بیا هم د دې ستونزو ته رسېده کېږي. یا په ټوله کې دلته هغه یو د ادارې کې کارکوونکي هغه مسؤلین دې ته متوجه کېږي که موږ په اداره کې دغسې یو چلند کېږي د میرمنو سره نو یو څوک شته چې بېرته د دې پوښتنه وکړي تعقیب کړي نو په ټوله کې نورو میرمنو دپاره یوه ښه زمینه سازي کېږي.
بله د عامه پوهاوی خبره تاسې وکړله. تاسې په دې برخه کې د ښځو لپاره عامه پوهاوی کړی دی چې دوی ته انګیزه ورکوي دوی ته دا ډاډ ورکوي چې تاسې که چېرته په کاري ساحه کې له اذیت سره له آزار سره مخامخ کیږئ نو دا ستاسې حق دی او تاسې خپل غږونه پورته کړئ. او که چېرته دوی غږونه پورته کړي دي بیا او تاسې دا زمینه سازي کړې ده پایله یې څه وه څه نتیجه مو تر اوسه اخیستې؟
بالکل همداسې ده. ما مخکې مې یادونه وکړه چې زموږ اول اصلي کار همدغه دی چې دلته میرمنې اول ځان باندې باید باور ولري او دوی باید پوه شي چې کوم حقونه لري او هغې د غوښتلو لپاره باید یو کار وزیار وباسي. لومړی همدغه دپاره موږ کار وکړو چې میرمنو ته عامه ذهنیت ورکړو خاص ډول هغه میرمنې چې په رسنیو کې کار کوي یا مثلا په نورو اداراتو کې کار کوي شخصي کې دولتي دوی ته موږ همدغه عامه پوهاوی ورکړو د بېلابېلو چننګونو له لارې مثلا د غونډو له لارې د رسنیو له لارې دا پیغام ورته دوی پورې رسوله دي. هلته ځینې میرمنې راټولېږي سره موږ دغه مسایل بس کوو چې مهمه دا ده چې میرمنې خپل غږ باید پوه کړي په دغسې حالات کې. همدا د دې لامل شو چې ځینو میرمنو هغه خپلې ستونزې چې کوم دی سره په اداره کې وي هغه شریکې شوي دي. خوشبختانه تر ډېره پورې حل شوي دي. په اداراتو کې اصلاحات راغلي دي د میرمنو لپاره ځانګړي د کار برخه کې مثلا زمینه سازي ورته شوې ده تر څو دوی د هزار وضعیت سره مخ نه شي. نو یعنې دغه برخه کې ډېر کار شوی دی او میرمنو یو ذهنیت اخیستی دی. او بله مهمه دا ده چې ادارات متوجه شوي دغه برخې ته. هغه ادارات چې مثلا دلته که دوی د دفاع دپاره کار کوي هغوی هم ژوندي شوي دي. مثلا موږ په لسنه او کتارو په هغه اداره چې په هغې کې میرمنې کار کوي هغې هم دې ته متوجه شوي دي که مثلا په اداره کې د میرمنې سره یا توپیري چلند کېږي یا هزار وضعیت سبب ګرځي نو دلته یو څوک شوی چې د هغې پوښتنه کوي. نو دغه برخه کې ډېر کار شوی دی. خو لا هم ډېر کار کولو ته اړتیا لري ځکه دا بسنه نه کوي چې هغه وخت بسنه کوي چې ټول دغه ستونزې په اداراتو کې نه وي. متاسفانه دا هم زموږ په اداراتو کې ډېرې میرمنې له دې ستونزو سره لاس ګرېوان دي خو پخوا په پرتله اوس په ډېره پورې دغه ستونزې حل شوې ده.
بله آغلي کاکړ تاسې یوه ښځه یاستئ یوه فعاله ښځه د ولسي جرګې غړي. تاسې دا راته ووایاست چې د ښځو امنیت د هغو ښځو چې دوی فعالې دي کار کوي په هلمند کې امنیت څومره ډاډمن دی د دوی لپاره؟
په مجموع کې زه ووایم چې زه 15 کاله کېږي چې وکیله یم خو بیا هم خاص امنیت نه لرم ځکه چې هغه د حالت دغه سره غلې دي چې فعلاً امنیت ممکن د ټولو ښځو نه لپاره حالت بد دی. اما دا چې هغه ښځې چې جرأت کوي او فعلاً په داسې سخت شرایط کې راوځي او هره ورځ تهدیدېږي هره ورځ تاسو وینئ چې په کندهار کې په عینومېنه کې یوه هفته تر مخه ښځه مړه پرته وه او پیدا شوه په مجموع کې دا حالتونه دي. امنیت خراب دی تهدیدېږي تر فشار لاندې دي هم ذهني هم د کورنۍ دخوا هم د امنیتي مشکلات. خو بیا هم هڅه وکړو چې دغه حالت بهتر شي زمینه بسته دي دغه امنیت د دې باعث ګرځېدی دي چې موږ په ځینې وروستو کې
بلی آغلی کاکر ستاسی غک لک سم نرازی تاسی کولی شوی چی زیت هم لک تغییر ورکی؟
بلی بلی یعنی ما تاس نپیشم در کنزای پریم واقعی در مخ بلی ما تاس ویل چی وافت در مخ یه لس بز در مخ پا اینو منکی در کندار پا اینو منکی
بلی
شد امرات رتا و طول آلم خبر سو طول افغانستان حتا پا خبر سو چې یو شزه د مړي په حالت کې پاینو مینه کې پرته
بله
خو موږ نهایی کوشش دادی چې زمينه مساعد کوشش ته چې کار پراوزی اما تر اوسه پورې علت هم دا شی دی چې امنیت خراب دی هر ورځ تحقیقیږي هر ورځ د یو مشکل سره مخامخ کیږي بناء موږ دغه مشکل دی چې موږ په ځینې ولسوالیانو کې په کندهار کې د شوزو استادان یا کاته مکاتب کنه لرو څه ځای چې ټول سوالیان موږ ډیر ادارې ته کړار کی چې شته نسته کار وظیفه نه اجرا کوي پکې کې حتی داسې ادارې ست چې په مجموع کې په ټول اداره کې د شوزو بنیاد نه معلومیږي ځکه دغه شی د امنیت خراب دی جرأت څوک نسي کولای او چې راوځي مثلا د کار دګر ته د هر څوند چې موږ کوشش کوو چې تبلیغ وکړو بیا ځکه چې واقعا د قرباني څوک نه سور کولای نو بلان د دې حالت دی چې ښځې صحیح نه سي راوتلی هغه څه زړه نه سي ښه کولای چې دوی دې راوځي فقط ډېر کوشش د ښځو هغه شپخانو ته دی چې هغه د ښځو برخه ده دوی کار پکښې وکړي یا فوق معلمی ده چې دی معلمی وکی یا مثلا یا ډیر کم که په دنی اداره رات که شدی اکثر داسې اداره سته چې په ټول اداره که دی زی یوه شده اون نسته دغه دی چې امنیت خراب دی دوی جرأت نسی کولای چې راوځي او کورنۍ دا قربانی نسی ورکولای چې خپل شده قربانی که د پنځو روپو د پاره یا مثلا داغه مشکلات په کورنۍ خپل په غاره کې اخلي خپل ښځه نه پرېږدي یا مثلا موږ نجونې د یو لسم سنس مکتب پرېږدي د دغه تحدیدات د لاسه څخه نو دا مشکلات شته په مجموع کې هم شته خو بالخصوص په هغه حوزه کې
موجوده کندهار خواته بله دغه بعد امنیت چې تاسو یاد کړ دغه د خزو روحیه و څومره زیانمنه کړی ده لکه څنګه چې داسې ویل کیږي چې په دا وروستیو کې امنیت ښه نه ده تر پخوا یو څه یعنی بد ده نو دا راته ووایاست چې دغه وضعیت د خزو پښتون باندې څه اغیزه کړې ده اوس
نهایتا ډېر شدې مورال یې ورضعیفه کړی دی هغه څه چې پخوا زه کار ته شکاوه وظیفې ته تلله څو ترورونه سوي دي په دا یوه کال یو نیم کال کې نهایتا ډېر ترورونه سوي دي په کندهار کې د ښځو ترورونه سوي دي نارینهو دا خو روزمره شروع ده حتی د ښځو د میدان د کار کوونکو پر ښځو باندې پر وروسته ښکال درې دوستو چې څلور تنې مېرمنې په یوه موټر کې شهیدانې سولې زموږ فعال یا هغه ښځې چې هغو خلکو ته درس ورکاوه چې راوځي هغو نور ښځو ته درښوونه کول چې راوځي کار وکوي جامې ته خدمت وکوي اما هغه خپلې شهیدانې سولې دغسې نور څو وار په کندهار کې شهیدان وسوه د پولیس څخه رانیولې تر تعلیمونو پورې تر نجونو پورې تر ډېرو کسانو پورې حتی چې زه د دې درې ورځې په اخوا
بله
درې ورځې په اخوا زه د کندهار ته تللی وم او د زموږ د یو هېواد تلویزیون یو تکړه نطاق زما څخه دا پوښتنه وکړه چې دا دی زه تهدیدېږم یګانه نطاق یم چې هر شي په وړاندې باندې مبارزه کوم او د ښځو غږ پورته کوم او ښځو څخه دا غوښتنه کوم چې راووځم او بیا هم دا دی زه تهدیدېږم ما ته زنګونه راځي حتی وایي چې وژنه دي نو داسې حالت ډېر سخت روان دی خو
تاسو خپل اغلی کاکړ تاسو خپل کله د امنیت نخ والی د نامناسب والی لکبل لکاره لاس په سر شوی استي چې د سیمه هوټ کړی وی البته
نه خیر ز تاسو خبر است چې وکاله په اخوا شاید خبر بو وسی چې د طالبانو اختطاف کړل ما او زه نه هشتوریزی پا غزنی ولایت که اختطاف که پاکستان تی بود للم او دا آقا وقت حکومت جناب خود کرزی سید تبادله وکره او دا طالبان و اغشزی چه دلتبندیانی وی آقا خوشکلی او زی دو غود خرا و سولو اخو ممکن اود بمی اوری طالبانو پا خاطر خپل د خلاصن پا خاطر
بله
هغه سره وندا هوت کړی سید زبنور وظیفه نه اجرا کوم اما زه طالبان څخه مستقیما شراله مستقیما پارلمان ته ولاړم او خپل وظیفه ته بیرته ادامه ورکړه بیا مې ځان کاندید کړ بیا مې وکتل او بیا هم زرالم پارلمان ته او اوس هم فعلا وظیفه اجرا کوم هیڅ کله نه په هیڅ صورت کې انشاءالله زدا نکوم چې
تاسو اوس خپل ځان څومره په امن کې احساسوي؟
خو ما تاسو ته په مجموع کې امن نسته، اما خپل کوشش کوو چې ځان وژغورو، خپل ځان وساتو، خپل اولاد وساتو، خپل کورنۍ وساتو، خپل ماحول، خپل چاپېریال، د خلکو سره حتی کومک وکړو چې د هر نوع خطر څخه په امن کې اوسېږي، خپل د همسایه سره، خپل د دوستانو سره. اما وظیفه ځکه نه پرېږدو چې موږ خدای نه خواسته بد وکړو، موږ د اسلام د چوکات لاندې خپل مقدس پاک د خلکو دپاره خدمت او موږ په قانون کې خپل هغه اسلامي او شرعي لارې لرو چې هغه کې د رڼا په رڼا کې موږ خپل وظیفه اجرا کوو. موږ خدای نه خواسته داسې کار نه کوو چې خپل وجدان ته، خپل ایمان ته، خپل کورنۍ ته، یا طالب صاحبانو ته، یا نورو خلکو ته موږ ګرم اوسېږو. موږ هر څه چې کوو موږ وظیفه پاک مقدسه ده، موږ تګلاره پاک مقدسه ده، موږ خپل د وطن خدمت پر موږ باندې پور دی، موږ د خلکو خدمت پر موږ باندې پور دی، خپل یې کوو، خپل اولاد ته مو کوي، خپل څه چې توان ولرو هر چا ته وایي چې د دې وطن خدمت په تاسو باندې پور دی، او د دې وطن خدمت به پاکي او په منظم ډول او د موږ اسلام یو، موږ مسلمانان یو، موږ خدمت کوو، موږ کم مشکل لرو چې خپل وجدان ته موږ کم یو، او موږ وایي چې موږ وظیفه نه اجرا کوو، نه تر هغو چې یو نفس په ما کې که وکالتی که کم شاروالی دا که کون که ایچ جاروی پلاس که دی سرک پاکی خدا به تن خدمت دی که ما تا آقا زمین مسایه دی چیز آقا کار وکم بل کار نی آقا وکم یا هم زاغم کم پی افتخار سر.
بله دیر منه نه آقلی میوند تاسی خوی استی پکر که؟
بله
تاسی د خپل بچت پا عربندی لک معلومات را تراکی؟ دغه بنسټ تاسو خپل جوړ کړی دی، تاسو سره په دې برخه کې څوک مرسته کوي او دغه لته تاسو سره څوک کسان کار کوي؟ څو تنه خزینه او نارینه دي؟
دغه خزینه د لپاره موږ خپل بچې موږ کارونه کوو، فعالیت کوو بېلابېلو برخو کې انجنو، نو دا مو غوره وګڼل چې د واحد ادرس موږ راشو او کار او فعالیت کوو. دا ول شورا و چې د قبایلو وزارت سره ما سفتر علي سر کړې وه، خو بېرته مې وروسته غوډو کړې چې دا باید رسمي جواز ولرم، دا عدلي وزارت نه کار پرې روان دی، لا اخلاص شوی نه دی، خو په دې کې مې سره بېلابېلې نجونې دي، دغسې تعلیم دي، د دې ټولنې کار کې یوازې موږ وړیا کار کوو، داسې نه دی چې مثلا ادارې نه فنډ اخلو، بیا هغې نه وروسته مثلا موږ کامه پوهاوی هم کوو، بس ار هغه څوک چې لاسرسی ولري هغه ته ما پوهاوی چې رسنۍ چې جو مثلا ناستې برابرو، نو دا ټول وړیا دي، انډستري څوک مخکې لاسنیوی کوي، یوازې همغه نجونې چې موږ سره دې کار او فعالیت کوي دي، هغه په خپلو امکاناتو نه په ګټه اخیستنې باندې دغه بیل بیل برخه کې کار او فعالیت دی او د زموږ کمیټه چې د ولایتي عدالت اوسنې کمیټه ده د دې کې د نارینه هم د مختلفو ځینه هم دي دا هم د په ګډه باندې بیل بیل ادارې سره عدالت څنګه کوو دا د پیچارو په نوم یو اداره ده چې د هغې تر شاته لاندې اما زموږ بنسټي ادارې شخصا کوم څه پورې تړاو نه لري یوازې خپل امکانات چلرو هم هغه نه ګټې پورته کوو.
بله ستاسی عدالت غوښتنه د ښځو لپاره تر اوسه پورې البته څومره ستاسی په نظر باندې څومره اورېدل شوې ده؟ خلکو ستاسی غږ ته البته چارواکو ستاسی غږ ته څومره پام کړی؟
لومړی کې چې موږ دغه کمیټه جوړه کړه او د معرف برخه کې د روغتیا برخه کې د ازار ازت مخنیوي برخه کې او ځینو نورو برخو کې مو پایلو کې چې عدالت غوښتنه وکړو د نجونو لپاره د مېرمنو لپاره ادارات یو ډول فکر کوو چې ګوندې موږ دې ته ستونزې جوړو بیا مو اول دیو باندې کار وکړو دیو ته مقتناعت ورکړو چې تاسو فکر ناسم دی موږ یوازې غواړو ستونزې چې په ټولنه کې هغه راټولې کړو په دغه اداراتو کې تر تاسو یې ورسوو په ګډه ورسره د حل لاره وګورو وروسته بیا په دې باندې پوهشو خوشبختانه موږ د ډېر کار او فعالیتو په درې برخه کې د بازار وضعیت مخنیوي برخه کې مدیر کار او فعالیت په شیل ته د ښوونځیو مخې ته به نجونې زورول کېدي هغه تیاری ګزمي دي چې د امنیت منډارې له طریقه ترسره کېږي تر څنګ یې د ښځینه پولیسو کمښت په ننګرهار کښې بېلابېلو اداراتو کښې نو مېرمنې ورسره ستونزو سره لاس او ګرېوان وي موږ وتوانېدو چې د همدغې عدالت غوښتنې په اساس باندې هغه د ښځینه وو تشکیل ان پنځه نوي ته پورته کړو چې اوس په ننګرهار کښې شاوخوا پنځه نوي مېرمنې د پولیسو په لیکه کې دندې ترسره کړي دا زموږ د عدالت غوښتنې لاسته راوړنه وه تر څنګ یې د ښځینه ښوونکو مسله وه چې موږ دې برخې ته کار او فعالیتو ته کښې سملا ستونزې شته دی خو تر یو بریده پورې مو هغه غږ رسولی دی او هغې ته رسیدګي شوې ده چې یو څه هغه ستونزې حل شوي دي په دې برخه کې د روغتیا برخه کې په کلینیکونو کښې د الټراساوند ستونزه وشي مېرمنې ورسره سخت ستونزه کې وي یا د ښځینه قابلګانو نرسانو کمښت وشي موږ ورته په تېرو درې څلورو کلونو کښې عدالت غوښتنه وکړله او په دې وتوانېدو شي تر ډېره بریده پورې ولسوالیو ته ښار کښې د ښځینه وو برخه ډېرې شي یعنې نور داسې ډېرې بېلګې موږ لرو چې موږ د هغې لپاره کار کړی زحمت مې ایستلی او عدالت غوښتنه هم کړي او لاسته راوړنه ولرو خوشبختانه وروستیو کښې ادارات هم پوه شوي دي چې موږ د دوی سره هغه د دوی په مسؤلیت چې کوم دی په هغې کښې همکاري کوو نو همکاري کوي او موږ کښې دغه غږ چې کومه ستونزه منځ کښې د چارواکو سره خاص ډول دغه څو اړوند ادارې چې د معرف دی او امنیت قمانداني د ولایت مقام دی او د تر څنګ یې د روغتیا ریاست اړوند هغه ادارې دي نو ښه هغه ښه راغلاست یې موږ ته ویلی دی او هغه په ګډه سره مو هڅه کړې ده چې ستونزو ته هغه د حل لاره پیدا کړو هغه که دلته وي او که دلته احیانا نه کېږي دی د دوی سره په ګډې همکارۍ تر مرکزه پورې هم دغه تګ رسولی دی.
بله ستاسو په خپل وړاندې یعنی ستاسو په وړاندې اوس مهال کومې ټولنیزې ستونزې دي؟ تاسې خپله له کومو ستونزو سره مخامخ یاستئ د خپلو فعالیتونو په لړ کې؟
واقعاً افغانستان کښې نارینه له ډېرو ستونزو سره مخ دي نو بیا داسې یو ټولنه کښې چې هغلته هغه کلتوري او محدودیتونه او جګړې نور بېلابېلې برخې د ژوند د مېرمنو ډېرې سختې لومړی خو امنیتي ستونزه ده چې زما ټول کارونه او ژوند یې د ګواښ سره مخ کړی دی چې بېلابېلو ادرسینو نه مثلا تهدیدېږو او ستونزې دلته موږ تر وړاندې جوړوي تر څنګ هغه ټولنیز چلند که څه هم شخص هم زما په وړاندې ټولنه کښې یو ښه باور لرم او داسې کومه ستونزه نه شته خو بیا هم ځینې خلک یو بل ډول فکر کوي چې په رسنیو کښې کار کول هغه یو توپیري چلند چې موږ وایو په دغسې یو نظر باندې لا هم ټولنه کښې موږ ته کتل کېږي او پر ستونزو سره دا هم لاس په ګرېوان وي هغسې هغه څه هم ملاتړ شي دلته هغه مېرمنې چې کار او فعالیت کوي په هغه کښې د حکومت له لوري یې هم هغه مرستندویه ادارو له لوري متاسفانه هغسې ملاتړ زموږ نه کېږي چې موږ په صحیح معنا باندې ټولو برخو کښې مېرمنو ته کار او فعالیت وکړي نه دا کمو امکاناتو یو خبره کې وکړو چې دغه یا دغه زمینه سازي ده چې په ډېرو برخو کښې موږ غواړو چې کار وکړو مګر لاسرسی نه لرو ورته یا نه پرېښودل کېږي چې مثلا موږ کار هلته ورکولی شو امنیتي ستونزې هغه ټولنیز دي ستونزې یا نورې بېلابېلې برخې د دې لامل شوي دي چې شخصا خپله موږ ته هغه د کار وخت ډېرې ستونزې لري. مثلا زه خپله خبریالي زوم مګر زه په اسانۍ سره نه شم کولی چې یو چیرې یو پېښ رامنځته کېږي هلته چې زه ولاړه شم زه د یافیزیک مثلا یا غږ واخلم یا د ویډیو واخلم. یو بل همدغه څه دي چې لا هم کوم ټولنه کې یو بل نظر باندې خلک ورته ګوري او زموږ کارونه یې د ستونزو سره مخ کړي دي.
بلې ډېره مننه اغلی کاکړ. که تاسو راته وایاست چې اوس مهال د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کوم کارونه دي، کومې دندې دي چې هغه د ښځو لپاره یو څه ډاډمنې دي تر دا نورو فعالیتونو؟
په لوړو سیمو کې خو داسې خاص څه نشته، فقط صرف هغه رشد زراعت، رشد مالداري، دا ځینې پروژې دي چې موږ همیشه غوښتنه کوو ډونرانو څخه، یا مثلا ځینې خارجي هغه کسان چې په افغانستان کې کار کوي یا موږ خارج ته ځو، هلته ځینې غوښتنې لرو، یا مثلا کنفرانسونه لرو یا د ښځو په هکله باندې موږ خبرې کوو، نو زموږ د هغه غوښتنه ده چې په لوړو په لیرې سیمو کې موږ باید مالداري و زراعت و ځینې هغه صنایعي کارو ته موږ رشد ورکړو چې زموږ د هغه لیرې پاتې میرمنو دپاره ګټورې او د امیدواره کړي چې دوی کولای شي چې خپل د لاس د څه راوړلو څخه څه وخوري، یا خپل د اولاد دپاره، یا خپل د آینده دپاره کار وکړي. ځکه تاسو پوهیږئ چې زموږ د افغانستان خلک د یو مشکل سره نه دي مخامخ، مشکلات ډېر زیات دي. ځینې لیرې ځایو کې مثلا امنیت نشته، ځینې خلک دي چې د کلچر او عناناتو د تحصیل لاندې ژوند کوي، ځینې خلک شته چې هغه د سړک نه لري، یا داسې یو ځایو کې پراته دي چې هغه نه شي کولای چې راووځي د باندې یا ښارو ته راشي. نو زموږ هغه نهایي کوشش د هغه ښځو چې دي د ځینې نعمتو څخه نه دي برخورداره، هغه موږ کوشش کوو چې ورې د دوی د صحت په هکله باندې ډېر کار وکړو، د دوی د پوهې دپاره ډېر کار وکړو، د دوی د آینده نسل اولادو په خاطر مکتبونه و داسې یو څه یي چې دوی خپل وکړي په کښې کې، ځکه د دوی دپاره امکانات لږ دي، امکانات نشته، یا د دوی خپله دپاره د دوی هغه لاسي صنایعو ته موږ رشد ورکړو او دلته د وزارت سره همژغې واوسېږي تر هغو هغو ته یو بازاریابي وکړي، هغو ته مثلا دا مساعد یي چې دوی کار وکړي، یو بازار ورته یي. یا ځینې مثلا داسې نور مشکلات چې دوی لري هغه په منتظار کې نیولي او د دوی ږغ پر یو ځای پورې موږ ورسوو. نو دغه امیدواري که دوی ته کم یا زیات وي، مقصد موږ دغه وظیفه ده چې باید اجرایې کړو.
بله اغلی کاکړ، تاسو د ښځو لپاره مالداری زراعت دا مو یو ډاډمنه وظیفه وبلله په اطرافو کې. په دا وروستیو څو دوو لسیزو کې، تقریبا دوو لسیزو کې د ښځو لپاره ادعاوې کېږي چې ډېر کارونه شوي دي، او دا هم باید ووایو چې ښځو هم په دې لړ کې ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې دي. نو ستاسو په نظر باندې که ښځې یوازې یعنی دغه مالداري پخوا هم وه، دغه زراعت پخوا هم و، نو د ښځو لاسته راوړنې ستاسې په نظر باندې په دا وروستیو کې دا به څه وي؟
د ښځو لاسته راوړنې انشاءالله چې قرباني نه شي، ښځې په دا دوه درې لسیزو کې ډېر لاسته راوړنې درلودلې. ښځې په دا خپل تر هغه پخوا ډېر باسواده شوې، ډېر بر علاوه یعنی سواد د لوړ کچه پورې په ښځې په ولسي جرګه کې برخه واخیسته، ښځې په ولایتي شوراګانو کې برخه واخیستې، ښځې په وزارتونو کې برخه واخیسته، ښځې پرمختګ وکړي. کار څه هم بس نه دی، اما بیا هم لاسته راوړنې نهایتا ډېر د ښځو په نامه، حتی نارینه مخته ولاره د شوز پنامه حتی نارینو پروژې واخیستلې تطبیق کړلې شزی یعنی د ډېر ځای پر عزت پیژم یا مالی دلې هغه شزی چې کال کې یتنه بازار او ښار نه لیدل اوس برخه اخلي په ځینې کارو کې چې هغه د دې دروس لاندې د دې تر هغه سویه او د راکچ پورې برابری لکه مثلا په واکسینو کې دوی برخه اخلي په شپخانو کې دوی برخه اخلي په ښوونځي کې دوی برخه اخلي خپل اولادونه اصلي کارو ته حتی دوی شش سفرونه وکړه ښځو په افغانستان کې هر ځای ولیده د هر چا سره په تماس کې سوه دا د ښځو لاسته راوړنې دي چې په دا دوه لسیزه یا درې لسیزه کې دوی لاسته راوړه امیدوار وي چې دا د نور رشد وکړي او دا خدای ناخواسته هدر نه سي په دا اوس موضوعګانو کې چې تاوباله کېږي نو ښځې خوشبختانه په افغانستان کې ش لاسته راوړنې لري دا چې اهمیت خراب دی موږ نسو کولای چې د شارو څخه د مرکزو څخه یو څه دوی ته وسعت ورکړو چې دوی ووځي غرو ته ولاړ سي کلي ته ولاړ سي بانډو ته ولاړ سي دا زموږ د امنیت خرابېدل دي چې هغه نه یوازې د ښځو تاوان دی بلکې هغه د نارینه وو زموږ د ځوانانو تاسې وینئ چې موږ په کلیو په بانډو کې د شش ځوانان بې سواده لرو شش ځوانان بیکار لرو شش ځوانان چې هغه چې باید اوس د کمپیوټر د میز شاته ناست وی هغه اوس په ځوکو په بانډو کې بیلچې په لاس کې دي په خټو په ډېر سخت حالت کې کار کوي او په هغه حالت کې متاسفانه یو کریمه په هغه حالت کې مې چاو دي دوی پر خېږي اوس په داسې یو حالت کې قرار لرو دا حالت ته تلی دوسره الحمدلله شت زما په نظر شپور مختک کوي.
بله ډېره مننه آغلی میوند د خبرونې وخت هم څلور دقیقې پاتې دی او فکر کوم چې دا بحث به یو څه وګت شي دغه پوښتنه د ښځو په وړاندې ستونزې شته که څه هم په وروستیو کې د ښځو لپاره د کار ډېرې خبرې شوي دي چې د ښځو لپاره ډېر کارونه شوي دي خو بیا هم ښځې ادعا کوي موږ راپورونه پرې لرو چې ښځې له ستونزو سره له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي تاسې دا راته ووایاست چې د سولې د راتلو نه پس به دغه ستونزې ډېرې شي که کمې
اول خدای چې دغه مذاکرات تقسیم ټول خلک هلمند دی غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او سولې ته ورسیږي اما اوس وضعیت ته چې ګورو چې دلته د څو ورځې کېږي چې هغه رسمي پالیس پانډ شوی دی هغه کوم طرزالعمل د پارش کمیټې کار په فعالیت کې د مشخصا د مېرمنو د حقونو دپاره په کې هېڅ داسې نه دي ویل شوي چې مثلا د هغې نظر نه دی معلوم شوی د وسله والو طالبانو چې څه نظر لري آیا سوله رامنځته کېږي له هغې وروسته به مېرمنې وکولی شي روغتیایي مراکز ته لاسرسی ولري که نه مېرمنې به وکولی شي په اداراتو کې کار وکړي که نه یا په نور بېلابېلو برخو کې نو دا یوه اندېښنه ده او دا به هلته معلوم شي چې کله به دغه مسایل مذاکراتو په میز باندې بحث شي تر څو چې بحث شوي نه وي نو هېڅ خوشبیني نشته دی او کله چې بحث کېږي له هغې وروسته به بیا د دواړو لورو عکسالعمل ته خاص ول د طالبانو عکسالعمل ته ګورو چې تېرو څه ویلي لري له هغې وروسته به بیا ووایو چې زمینه سازي به وي که نه اما که دا اوس کول حالات شي دغه مسایل بېخي نه بحث کېږي نو ډېره اندېښنه دا ده چې دغه شته حقونه چې په دې څو لسیزو کې مېرمنو ترلاسه کړي دي ممکن دغه ډېره برخه یې له لاسه ورکړي خو افغان مېرمنې د خپل حقونو نه په هر ډول حالاتو کې دفاع کوي هغه حق چې اسلام او اساسي قانون ورکړی دی زه فکر کوم نور به اجازه هېڅ چا ته ورنه کړي شي دغه دې قرباني شي هغه که د وسله والو طالبانو سره سوله کېږي او یا له هر چا سره دغه به قرباني نه شي او حکومت به هم نړیواله ټولنه به هم دې ته داسې اجازه ورنه کړي خو بیا هم اندېښنه شته ما ده چې څه به کېږي نو دا به هغې وخت کې پایله معلومه شي کله چې مذاکراتو په میز باندې دغه موضوع بحث شي
بله ډیره زیاته مننه له تاسو دواړو میلمنو نه مننه کوم چې دې خبرونه کې مو ونډه واخیسته درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا او بل خبرونه د خدای په امان
د کوثر لجام را به دل یوب ها د یقین لغیری راز دې دل لحظه تاپ کی چمندلی ماپ کی